یو شمیر څارونکو هم د شنبې په ورځ په کابل کې د یو پریکړه لیک په خپرولو سره ټینګار وکړ چې د کابل حوزې د انتخاباتو پایلې به ونه مني. د افغانستان د پراختیا ګوند استازي اغلی بازګل سادات د یاد پریکړه لیک یوه برخه داسې ولوسته. دلایل چې د کابل د رایو بطلولو لپاره ویل شوي وو بیخي سم وو او په روانو شرایطو کې یوازنۍ معقوله لاره دا ده. او ټول د سیاسي ګوندونو څارونکي هم له کمیسون نه غواړي چې د انتخاباتو شکایتونو کمیسون پریکړه ومني او په کابل کې بیا ځلې انتخابات ترسره کړي. په ورته وخت کې د انتخابات خپلواک کمیسون وایي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره هم د دغه کمیسون چمتووالی روان دی او تر اوسه د دوه میرمنو په ګډون درې اویا احتمالي کاندیدانو له دوی څخه معلوماتي کټوري ترلاسه کړي دي. خو یو شمیر ګوندونو او سیاسي څیرو مخکې تر دې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې ستونزو ته په اشاره سره ویلي چې اوسمهال انتخاباتي کمیسیونونه د سرطان په 9 د ولسمشرۍ د انتخاباتو د جوړولو توان نه لري او باید په دې برخه کې لازم اقدامات وشي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو د ازادي راډیو خبرونې لا هم ادامه لري چې هر ورځ د سهار له 8 تر 9 پر منځنۍ صفه 12:00 او د FM پر 3.5 صفه په ټول افغانستان کې خبريږي. اوس د خبرونې د اونیزو پروګرامونو وخت ورسېدلو. حقیقت څه دی او تاندې څنګه پروګرام خبرېدو ته چمتو دي؟ په همدې ترتیب یې پکې سره وو.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه. په روسیې کې د افغان سولې په اړه هلی ځلې په نړیواله کچه او په کور دننه تیزی شوې دي. تاسې به حتما خبر یاستئ چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سیمې ته څو بیلابیل سفرونه وکړل. دا هغه څه دي چې په کور دننه یې افغانان سولې ته هیله من کړي دي. دا اونۍ مو د حقیقت څه دی روانه خپرونه همدې مسلې ته ځانګړې کړې ده. په کابل کې د اروپایي ټولنې د سفیر پیری میاودون سره په کابل کې د ازادي رادیو رئیس حمید مومند مرکه کړی ده او په دغه خبرونه کې په دې باندې غږیږي چې په کابل کې اروپایي ټولنه د اصولې د روانو حلوزلو په اړه څه نظر لري او همداراز دغه پروسې سره دوی څومره همکاري کولای شي. په همدې مسلو باندې په دغه خبرونه کې غږیږو. هیله ده تر پایه مملتیا وکړي.
مننه ښاغلی سفیر چې موږ ته مو وخت راکړ سو په افغانستان کې د ځینو مهمو مسایلو په اړه، البته له هغې ډلې نه د سولې د پروسې په اړه چې په اوس وخت کې ځینو پرمختګونو ته پکې اشاره کېږي له تاسو سره لنډ بحث ولرو. غواړم خپله لومړۍ پوښتنه داسې مطرح کړم چې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په اوس ورځو کې خپلې هڅې ګړندې کړې دي. تاسو دغه هڅې ارزولې دي؟ دا هڅې تر اوسه پورې څومره بریالۍ دي؟
I think you know US have played always an important role.
زما په نظر دې کې هیڅ شک نشته چې د امریکا متحده ایالاتو له 2000 لومړی میلادي کال را په دیخوا په افغانستان کې خورا مهم رول لوبولی دی. اوس چې د امریکا حکومت زلمی خلیلزاد د سولې د هڅو لپاره خپل سازه ټاکلې پرختیا هم هڅوونکې ده. خلیلزاد سمو د مخکې زموږ له همکارانو سره په بروکسل کې هم لیدلې دي. زه فکر کوم چې تل د داسې هڅو ملاتړ پکار دی. د نړیوالې ټولنې باور دا دی چې په افغانستان کې د سولې پروسه باید افغان شموله او د افغانانو په مشرۍ وي. مهم ټکی دا دی چې یو پیاوړی مثبت او معنی لرونکی مشارکت باید رامنځته شي او په دې کې د شک ځای نشته چې ښاغلی خلیلزاد دا مشارکت جوړولی شي. سمو د مخکې موږ په جنیو کې افغانستان په اړه د بهرنیو چارو وزیرانو په یوه غونډه کې ناستو او په دې غونډه کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو لپاره ځانګړي استازي میرمن موګیرینی یو قوي پیغام ورکړ. پیغام دا و چې اروپایي ټولنه حاضره ده د سولې په بهیر کې چې د افغانانو په مشرۍ ترسره کیږي ګډون وکړي. میرمن موګیرینی د افغان اصول د بهیر لپاره 15 اساسي وړاندیزونه یاد کړل چې موږ د افغانستان د کاري چوکاټ په پام کې نیولو سره له دغو 15 وړاندیزونو څخه پر یوې کار کوو. دا کار دا ثابته کړي چې موږ په دې بهیر کې څومره ښه مشارکت لرلای شو. دلته بل هڅونکې ټکی دا دی چې ټول دا احساس لري چې دا یوه په خاطره کې پاتې کیدونکې ورسته، ځکه دواړو خواو ته ښه کارونه کیږي او یا هم شوي دي. زما په باور دا یو ښه فرصت دی چې باید له لاسه یې ور نه کړو او موږ په دې وخت کې د افغانستان خلکو پوره وړي.
As I remember, since last 7 or 8 years, مننه خاغله سفیر ویا اتکا لکیږي چې افغان دولت او امریکا هڅه کوي چې طالبان خبرو مستر اولي خودته انتقاد ده چې په دې بهر کې پاکستان همکاري نه کوي چې د حالت د افغان دولت او امریکا هڅه اغیزمن کړي دي پروسه کې د سیمه د پیوړې هوادونو لکه روسیا چین او ایران همکاري هم اړینه بلل کیږي ستاسو په نظر د سولې په بهر کې دغه هوادونو نه همکاري چې په افغانستان کې کافي نفوذ هم لري د سولې د هڅو په وړاندې یو معنی نشي جوړولی
would be a obstacle to toward the peace process
certainly so hopefully it will not be the case
but that's the way شم چې قضیه بد اسنی وی اوسوس په کابل کې د افغانستان چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو ګډه غونډه جوړه شو چې پکې پر اقتصادي او امنیتی مسایلو خبرې وشوي لدی څوره زمخ کې ولسمشر اشرف غنی عمر د وزیر سولې لپاره د سیمایزو هڅو د ګړندی کولو په هدف خپل ځانګړی اساس وټک دغه ټاکنه د سیمایز توافق د ترلاسه کولو لپاره ده نو دا یو څوره زنه نه بلکې تل پاتې سولې ته رسیدو لپاره د هڅو یو واضح انعکاس دی سولې ته رسیدو لپاره اړتیا ده چې روانو هڅو ته د سیمې د هیوادونو ژمنتیا ترلاسه شي دوی خپلې محدودې ګټې لري خو فکر کوم چې په اوس وخت کې ملي ګټې باید مطرح وي په افغانستان کې سولې د سیمې د هیوادونو په ګټه هم ده چې دا د سیمې د هیوادونو مشرانو ته خو واضح ده او دوی باید دا په یو پریکړه لیک کې تفسیر کړي سو سوله ممکنه شي او په دې برخه کې زموږ تحلیل مثبت دی
که د روسیا او ایران همکاري ته راشو نو دوی لمخکې نه له امریکا سره په تضاد کې دي او په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور مخالف دي نو اروپای ټولنه د سیمه ییز اجماع د رامنځته کولو په برخه کې څه کولی شي
Well I'm not so sure I think but it's more
زه په دې اړه ډاډه نه یم دا مسله به خپل امریکایي همکارانو ته پریږدو خو که د اروپای ټولنې رول تراشونو غواړم وایم چې که تاسو زموږ اهداف د سیمه ییز اجماع لپاره د سړک پر نقشې کېږدئ نو تاسو به د وصل لغت وګورئ دا هغه لغت دی چې موږ اروپایان ډیر خوښو او دا زموږ په ډي ان آی یا وینه کې شامل دی د غوره اتصال د خلکو د آزاد تګ راتګ مالونو او د خدماتو مسله هغه څه دي چې موږ ورته زیات ژمن یو یوازې په خبرو کې بلکې موږ پر عمل هم کوو د سیمایز اتصال لپاره لکه اکثرنګه چې موږ پر باور لرو سیمایز اجماع د هیوادونو ترمنځ د اقتصادي اړیکو د پیاوړي کېدو سبب ګرځي موږ له نورو هیوادونو سربیره له پاکستان سره قوي اقتصادي اړیکې لرو او هڅه به وکړو چې د سوداګرۍ په زیاتولو سره د پاکستان سربیره د هغې ګټه افغانستان ته هم ورسیږي د سیمه له اقتصادي پلوه په نړۍ کې د اتو هیوادونو ټولنه ده او زما په باور هڅه به توشي څو بدلون راشي او دا بدلون به د سولې په ګټه وي
مننه خاغلی سفیر تاسو مخکې وویل چې اروپایي ټولنې د افغان سولې په برخه کې 15 ځانګړي وړاندیزونه ترتیب کړي دي کله چې دغه وړاندیزونه په اړه وضاحت راکړي چې کوم موارد پکې شامل دي
خانم
میرمن موګیرینی د جنیوا په کانفرنس کې دغه وړاندیزونه په اړه وضاحت ورکړي دي چې پکې د سولې او پتیرا بیا د افغانستان د سولې لپاره له شریکانو سره په ګډه کار کول شامل دي دا سولې د څو کسانو لپاره نه بلکې د 15 میلیونو افغانانو لپاره موږ د میرمنو او لګکې ولاندې خنو هم خبر یو دا مسله په جنیوا کې د ولسمشر اشرف غنی لخوا په خبرو کې یاد شو چې د سولې لپاره په کېدونکو خبرو کې سری کرخې موجود دي ځینې موارد د خبرو وړ دي او ځینې نور بیا نه لکه د میرمنو او ماشومان حقوق په هیڅ یو میز به د خبرو برخه نشي دا سولې باید افغانانو پورې منحصروي او اروپای ټولنه حاضر ده چې د بین الافغاني مذاکراتو په چوکاټ کې خپل ماهر نو نظرونه شریک کړي موږ د امنیتي ځواکونو په برخه کې د اصلاحاتو له اجنډا ملاتړ کوو او دا ځکه چې یو منظم او حساب ورکوونکې ځواک سولې ته رسیدو بل ټکی دی د پخوانیو جګړه مارانو د بیا ادغام مسله چې ژر یا وروسته به تر بحث لاندې راشي خو خبردار ده چې موږ دغه جګړه مارانو د شمیر په اړه معلومات نه لرو ممکن لزګونه زره کسان وي دغه جګړه مارانو دقیق شمیر باید معلوم شي کنه نو د جګړې د بیا پیل امکان موجود دی موږ کولای شو د ادغام په اړه خپل تجربه شریک بل مهمه مسله دا ده چې ځینی کسان داسې فکر کوي چې اروپای ټولنه کولای شي د سولې او تضمین کوونکی وي دا په څه معنی ممکن په دې اړه زیات برداشتونه موجود وي خو د دې معنی دا ده چې کله چې دوه خواوې په خپلو کې سوله کوي نو یو شمېر هیوادونه یا هم بنسټونه باید هلته موجود وي څو د دواړو خواوو لخوا د سولې د پریکړو د تطبیق څارنه وکړي د دې لپاره دریم اړخ قضاوت او نظرونو ته اړتیا ده موږ په خوا د نړۍ په ځینو برخو کې دا کار کړی دی چې بریا مو هم پکې درلودلې. موږ د یو ناپیلي بنسټ په توګه فعالیت کوو. موږ له افغانستان څخه ملاتړ کوو، خو په دې برخه کې ناپیلې نظر لرو. هغه دا چې د وخت تیریدا به دا جوته کړي او یا وغوښتل شي چې موږ دې په افغانستان کې د سولې یو له تنظیم کوونکو واوسو، او اروپایي ټولنه به حاضره وي چې د تضمین کوونکو رول ولوبوي.
تشکر. لکه څنګه چې تاسو اروپایي ټولنې ویل، امریکا متحده ایالات هم ویلي دي چې د افغانانو په مشرۍ د سولې له بهیر ملاتړ کوي. خو که د ښاغلي خلیلزاد هڅو ته وکتل شي، دوی څو وارې له طالبانو سره لیدلې او په خبرو کې د پرمختګ خبره هم کیږي، خو افغان حکومت په دغو خبرو کې نه و. دا یوه مسله. بله دا چې طالبانو په بیا بیا ویلي دي چې له افغان حکومت سره خبرو ته نه کینی. دغه مسله څه ډول ارزوي؟
هغه څه چې موږ د ښاغلي خلیلزاد له خبرو برداشت کړي دا دي چې دا خبرې د خبرو د پیل لپاره دي، د تفاهم په اړه نه. زما په نظر دا یو مثبت حرکت دی او د بین الافغاني خبرو له طرحې سره کوم تضاد نه لري. د دې تر څنګ ولسمشر اشرف غني د عمر داوودزي پر مشرۍ د سیمه ییز اجماع د رامنځته کولو د هڅو لپاره یو پلاوی ټاکلی چې دا د افغان حکومت نه وخت دی. خو هغه څه چې موږ یې اورو دا دي چې ځینې سیاسي ګوندونه غواړي جلا نه وخت ولري، خو زما په نظر دا نه وخت سو اړخیزه کول د سولې په پروسه کې د افغانانو اتحاد ته زیان رسوي. دلته یوازې افغان شموله، خو د حکومت پر مشرۍ پروسې ته اړتیا ده.
خو د حکومت لخوا د سولې د خبرو لپاره چې کوم مشورتي بورډ ټاکل شوی دی، د سیاسي ګوندونو د انتقادونو سره مخ شوی دی. تاسو دغه بورډ څه ډول ارزوي؟
اناونس بای د افغان ګورنمنت بټ اټ ریسیوډ ا ویری هیوج کریټیسیزم.
دټس ټرو بټ یو نو آی ثینک
دا یو حقیقت دی، خو دا ټیم باید منځوي نشي، ځکه دا یو ستر بورډ دی او د دولس کسیز مرکزي ټیم په خوا کې به کار کوي. مرکزي ټیم به له مشورتي بورډ څخه چې پکې سلاکاران، دولتونو استازي، د ښځو او نارینه و استازي او دینی عالمان شامل دي، ځینې نظرونه او مشورې واخلي.
نیکست ټو د ټیم اگین یو هاف دیس پیس اډوایزری بورډ which is
this board is خو یو انتقاد ده هم ده چې دا بورډ یوازې مشورتي دی او اجرایوي صلاحیت نه لري.
This is not so clear.
دا مسله دومره روښانه شوې نه ده. ممکن خبره د دې برخلاف وي، یعنی دا بورډ اجرایوي واک ولري، او دا په دې دلیل چې د بورډ په مشرتابه کې به تاسو ولسمشر او اجرایي رئیس ومومئ.
So I think it's more the other way around in fact.
Thank you very much, Mr. Ambassador.
Thank you to you. Thank you for visiting EU delegation.
تاندی چانگی
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې سانګې درنو اوریدونکو سلامونه. د دې اونۍ په خبرونه کې د هغه ځوانانو د کار په اړه غږیږو چې غواړي د افغانستان ټولو دولتي پوهنتونونو کتابتونونو ته کتابونه راټول کړي. وابه وری